سلامونه او ستړي مسجد مشال ریډیو په خبري غړي کې زما عبدلی کاکړ سلامونه ومني. وخت د ماجګر شپږ بجې دي. په دې غړي کې به درته ریپورټونه وي او د سر ریپورټ مو کورم وي او په کورم کې پوځي عملیات ورسره د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوډي مراسم او د هغه د نوي حکومتونو په اړه باندې به هم ریپورت لرو. خو پایل د سیمه نړۍ له خبرونو تا خیبر پښتونخوا په کورمه کې فوجي عملیات لا هم دوام لري. د کراچي په هنتون یو شمیر زده کوونکو په ځانګړو جامو یا یونیفارم کې په هنتون ته د تلو پریکړه غندلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشری په لومړۍ ورځ د کډوالو د مخنیوي او ځینې نور فرمانونه لاسلیک کړي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د کورمی په بګن سیمه کې پوځي عملیات نن هم دوام لري. د ضلع د پولیسو یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه شولو په شرط بیګا مشالې ټول چې په عملیاتو کې فوج او سرحدي ځواکونو بګن بازار جړنې سره غړګي او شاوخوا سیمې نیولې دي. چارواکي وایي د جنوري په شلمه له پوځي هلیکاپټرو پر دغو سیمو شیلینګ سوی. البته دوی وایي معلومه نه ده چې په عملیاتو کې چاته مرګ ژوبله اوښته ده او کنه. یاد پولیس چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د جنوري له یوشتمې څخه د وسوالو د لټون عملیات پیلوي. برخوا په کورمه کې ځای مشر اقبال باچا بیګا مشالې ټول چې ځینو خلکو د پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښې دي خو ځینې بیا په سیمه کې بند پاتې دي.
مو خلق ډیر تنگ شوی دی. زنانا کورو کی دی، بچیا کورو کی دی، او هیڅ درک نه لګی چې څنګه کور نه وځي. خپل فوج یا پولیس یا ایف سی دور غلوی کور نه بار وتاي نشي. نو کورو کې کوم خوراکي سامانو ټماټر یو شای بل شای غا ختم شوی دی.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د جنوري له 19 څخه په بګن کې عملیات پیل کړي دي. د چارواکو په وینا د عملیاتو مقصد د هغو وسوالو ختمول دي چې جنوري په 14 د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کړی. بلخوا د سنی او تیزو قبیلو مشرانو د عملیاتو غندنه کړې او دا یو اړخیزه ګام بللی. د کراچي پونتون یو شمیر زده کوونکو په ځانګړو جامو یا یونیفارم کې یونیورسيټي ته د تلو پریکړه غندلې ده. د کراچي پونتون زده کوونکو سمیر احمر او فریال خان نن مشال هریډو ټول چې دوی د پونتون امر منلو ته تیار نه دي. زده کوونکو زیاته کړه چې د پونتون لخوا دوی ته د ډریس کوډ په اړه هدایت جاری کړل شوی د دوی پر ازادي یو برید دی. بلخوا د کراچي یونیورسيټي د زده کوونکو مشاورې ډاکټر نوشن رضا هم نن مشال هریډو ته ویلي چې د جامو په اړه د دوی د هدایتو هدف دا دی چې زده کوونکو د جامو په ځای خپل توجه مطالعه ته ورکړي. د پداسې حال کې ده چې د جنوري پر 14 د کراچي پونتون انتظامی په یو اعلامیه کې زده کوونکو ته حکم وکړي چې هغه کپڑے دی نه اچوي چې پکې د دوی بدن ښکاری. دا راز په اعلامیه کې راغلی وو چې زده کوونکو دی د لنډو نستونو او تنګو جامو اچولو هم ډډه وکړي. وسوالو په شمالي وزیرستان کې د میرعلي هغه استاد وژلې چې څو ورځې مخکې تښتولې وو. د میرعلي تانې پولیسو د جنوري پر شلمه مشالې ډوته په استولې معلوماتو کې وویل چې وژل شوی تن عبدالرحمن نومیده چې د توري خېلو اوسیدونکی او د سرکاري ښوونځي استاد وو. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم وویل چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوري پر اتم هم وسوالو په میرعلي کې په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې د ترګري ضد پولیسو یو اهلکار شمیم خان او د هدرخیل یو اوسیدونکي فرمان الله وژلې وو. د هغه حمله ذمہواري هم چا نه منلې. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت نن اعلان کړی چې د خانومت په نوم د طالبانو یو غړی له امریکا سره د بندیانو په تبادله کې خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن پر ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې وویل چې خان محمد نږدې 40 کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او امریکایي عدالت ورته د عمر بند سزا اورولې وه چې دا مهال په کالیفورنیا ریاست کې په زندان کې وو. د بهرنی چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د قطر په منځګړیتوب دې تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري او زیاتوي چې د افغانستان اسلامي امارت دا تبادله د خبرو اترو له لارې د مسلو د حل یوه ښه بیلګه بولي او په دې برخه کې د قطر هیواد له مؤثر رول څخه ځانګړې مننه کوي. البته نوموړي په تبادله کې د خوشیسو امریکایانو پیژندګلوي نه ده شولې. خو د امریکا سی این این ټلویزیون خبر ورکړي چې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکیکنیتی د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی سوې دي. د خبر مخی خان محمد د طالبانو غړی وو چې په 2008 کال کې د ترګری او نشي توکو کاچاک په تور سزا سوې وو. خبر دې ته وی چې خان محمد د امریکایي چارواکو لخوا دوه ته لیږدول سوې او کوربت او مکیکنیتی امریکا ته د سندو په لار دي. روسي خبردار چې د جنوري پر شلمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې دندې د پایل پر لومړی ورځ په امریکا کې پر کډوالۍ او په ناغښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي فرمانونو پر لاسلیکولو سره هغه وویل چې د مکسیکو سرحد ته به پوځیان لیږي. نوموړي په امریکا کې له زیږیدو سره سم ماشومان ته د تابعیت د ورکړې د بندولو فرمان هم ورکړ، خو د هغه د امر بله قانوني چیلنجونو سره مخ سي، ځکه چې په امریکا کې د زیږیدو سره سم د شهریت ورکړه د آئین یا اساسي قانون برخه ده. ټرمپ د خپلې هغې وعدې په پوره کولو لګیا دی چې ویلي وو له امریکا څخه لږ تر لږه 11 میلیونه قانوني کډوال باسي. همداراز ټرمپ د ملګرو ملتونو د روغتیا له نړیوالې ادارې څخه امریکا وایستله. په همدې حال کې ډونالډ ټرمپ د کانګرس لخوا د ویډیو شریکولو پر ایپ ټیک ټاک بندیز د 15 ورځو لپاره ودرولی. ډونالډ ټرمپ د امریکې د 23 ولسمشر او جیمز سوینس د مرستیال ولسمشر په توګه د جنوري پر 6 د خپلو دندو لوړې وکړې. دوی دواړه د 2024 کال د نومبر په میاشت کې په سو انتخابات کې بریا ترلاسه کړې وه. خبرونه پای. تاسو مشال ریډیو اوري خبري غړي دا او د خبري غړي رپورټونو کې مو د زینو نور ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د کورمی په بغن سیمه کې په پوځي عملیاتو کې نه څوک وژل شوی نه هم نیول شوی. البته حکومت له سیمه څخه د وتونکو خلکو لپاره په کوارټ کې کیمپونه جوړ کړي چې ورځخه بې کوره کسان خوشاله نه دي.
یعنی کیمپونه څه کوم دي؟ داسې سہولات ورکې نشته. په دې چې یخنی ډېره زیاته ده، سړه ده، دا خلک آلریډي د حکومت د مدد په انتظار وو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ویلي چې د وسلوالو ختمولو لپاره د پاکستان فوج نت مهم دی.
چکو اپریشن دی ہم ناکام دے، کو ڈائیلاگ دے ہم ناکام دے، نو ما ورتا ہوئے جو ارادہ بخے نیت بخے کاری نہ.
ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. د به د پاکستان سره تعلقات په ممکنه توګه څنګه کېدای شي؟
ټرمپ وخت کې باید پته لګي پاکستان څنګه ریاست کوي او د امریکا څومره حد پورې وي، ځکه چې امریکا بهرحال ارسه شي پاکستان سره ورکړي خو مکمل به کوي خو دل اوم نه غواړي.
ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډوري او پایل هم له کورمی کو. د کورمی په بغن کې د جنوري په 19 پیل شوو پوځي عملیاتو کې لا هم څوک نیول شوي او نه هم چارواکو د چا د وژلو خبر ورکړی. البته پر ځینې سیمو له هلیکاپټرو ډزې شوي. حکومت وایي دوی هغه ورانکاري ختمول غواړي چې په وروستیو کې پر سرکاري قافلو بریدونه کړي ول، خو ځای خلک وایي عملیاتو خلکو ته ډېرې ستونزې جوړې کړې او ژوند یې په ټپه درېدلی دی. طارق رضای په دې اړه رپورټ راکوي.
په کورما کې د مالک دولکو گاډو پر قافلې تر برید پس د بغن پر سیما پیل شوی پوځي عملیات لا هم دوام لري. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې نه غوښتل نو مخپور شي، مشال رډیو ته پر 6 جنوري ویلي د ګلپورز لا هلیکاپټرو د سری غواړګې او پستونې پر علاقو شلنګ شوی، خو پکې د مرګ ژوبلې اطلاعات سره نشته. چارواکي زیاتوي کسو هم تر اوسه د عملیاتو پر وخت څوک ژوبل شوي او نه گرفتار کړي، خو دا د چپبګن کې مهم ځایونه د پوسټ تر واک لاندې راغلي دي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د جنوري ل 28 د ورانکارو پر ضد لټونی عملیات هم پیلوي چې پکې د مزاحمت سره مخامخ کېدای شي. د سیمه پولیسو پر قافلې د شیبرت په تړاو کې پرشل معلوم او ترشلو زیات نه معلومو کسانو باندې د دهشتګردې پرچا کټه کړې. بلخوا له سیمه اقبال بادشاه مشال لډیو ته د نهه پشپا ویلي ځینې خلک د عملیاتو لیرې خپل کورونه پرې خودلي، خو چې کم هغلته پاتې دي هغه تر مشکلاتو لاندې راغلي.
مو خلک ډېر تنگ شوي دي، فوج یا پولیس یا ایف سی دور غلوی کور نه بار وتا نشي، نو کور کې کوم خوراکي سامان او ټغا ختم شوی دي او دوه مورز د اپریشن جنور دي کې ولګي د لوځي میګي.
په کورما کې په 19 جنوري پوځي عملیات تر شروع کېدلو پس لا بغن او سره شاوخوا علاقو لکه مندوري او چت چارخیل سپری پړاو او سپریو خلکو کډی وستل پیل کړی دي. لاسیمه بیکوره شوی کډوال د منځنی کورمې اوټل په لور تر وتلو پس هغوی دا وخت خپل خپلوانو او یا کرای کورنو کې پاتې کیږي او ځینې داسې هم دي چې پټل او هنګو کې جوړ کیمپونو ته ورغلي. د مندوریو محب الله مشال لډیو ته وایي د عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک دا وخت مرستو ته اړتیا لري.
یعنی کیمپونه څه کوم دي؟ د حکومت سایډ نه هغه دی سړه ده، دا خلک الریډي دي حکومت د مدد په انتظار وو. نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دغو خلکو خو امداد وکړي او دا د زر تر زر بیا خپلو کورونو ته په خیر سره واپس بوزي.
بلخوا په دغه اړه د قدرتي افتونو سره مبارزې د صوبایي ادارې یو چارواکی احسان داوړ مشال رډیو ته وایي مخکې په 22 نومبر هم له کورمې بې کوره شوي خلکو دپاره زر ټینټونه، امدادي سامان او نقد پیسې د هنګو او کورمې انتظامیې ته ورکړي، او چې کله عملیات پیل شول نو د اتوار پر ورځ په 22 ټرکونو کې مزید ټینټونه، کمبلې، بسترې، لوښي او داسې د ژوند نور ضروري سیزونه ورولېږل. داوړ وایي که نور څه ضرورت وي هغه به هم ورته پوره کوي او زیاتوي نه غواړي د سیمې متاثرین وکړیږي چې د هغې لپاره چټیانې منسوخی کړي او هنګامي پوزیشنې خپل کړی دی.
پی ډی ایم ای چې کوم ایمرجنسی مرکز دی شپا ورځ فعال دی، هر څوک کولی شي چې په 1700 باندې په ایمرجنسی په صورت کې کال وکړي. چې موسم هم سخت هلته پی ډی ایم ای چې داسې وشمره چې پریډ الرټ باندې ده چې څومره هم امدادي کاروایان وي هغې ته پی ډی ایم ای تیاره ده.
په کورما کې د اتوار پر ورځ حکومت پر سیمه تر هغې پوځي عملیات شروع کړي چې هغه هلته پر 16 جنوري لیټل سیمې د پړاچنار په لور روان د مال لیږدونکو گاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. که څه هم د وتیزو قبیلې مشران پر بګن پیل شوي پوځي عملیات ناسم بولي، خو د کوهاټ ډیویژن کمشنر سید محتسم بالله شاویلی دا عملیات د مقامی خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې سیمه یې لا بدمنۍ سره مخامخ کړي. طارق قرقزی، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو د تاریخ اورګزی په ریپورت کې واوریدل، په هنګو کې د کورمی د بیکور خلکو لپاره د کیمپ جوړولو کارونه پیل شوی دي. چارواکي وایي صوبای حکومت ورته خیمه، کمبلی او نور سامانونه لیږلي دي. دا کیمپ په محمد خواجه سیمه کې جوړیږي. چارواکو د سلګونو کورنیو د بیکور کېدو اټکل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د کورمی په بګن کې عملیات پیل کړي دي. حکومت وایي هغه وسوال په نښه کوي چې د دوی پر کاروانونه په بریدونو کې ښکیل دي. نورحال ممتاز بنګه شروع کوي.
د کورمی ضلع نه بې کوره شوي کورنیو مرستې لپاره صوبایي حکومت له اړخه امدادي سامان هنګو ضلع ته رسېدلی دی. بلخوا د ضلع انتظامیه وایي په کورمه ضلع کې د پوځي عملیات پیل کېدونه پس د بې کوره شوي کورنیو لپاره یې د هنګو ضلع په محمد خواجه سیمه کې کیمپ جوړولو پریکړه کړې ده. د یادې ضلع مرستیال کمشنر نواب ګل د جنوري په 16 مشال ریډیو ته ویلي دا امکان لري چې په کورمه ضلع کې د پوځي عملیات پیل کېدونه پس په ابتدایي پړاو کې شاوخوا 1800 کورنۍ بې کوره او هنګو ضلع ته کډه وکړي.
صدا کوم سامان صوبای حکومت طرف نه ضلع انتظامی هنګو ته راغلی دا دی کې ټینټس او فارم تاسو ګوري لګی دا بلینکیټ حکوم کیمپ سره ریلیټډ سامان دا غاټول ورکې دا ان شاء الله. او دین بعد مو چونکه غزي محمد خواجه کې دا کیمپ دی پر لیولینګ کو او څنګه موسم دغه دا باران او دندیو جنا دا مو دغه کو سٹور کړو لو ان شاء الله به دا مو کیم کی یوز کو دا متاثرین کورم ایجنسی دی پاره.
انګو ضلع لپاره د قدرتی افاتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای د رابطی افسر شادراس په دې محل مشال ریډیو ته ویلي د 1500 کورنیو سامان یې د انګو ضلع انتظامیه ته حواله کړي. د زیاته کړه چې په تل تحصیل کې د بې کوره شوي کورنیو د رجسټریشن نه پس به یاد سامان دوی ته ورکولی شي.
صوبایي حکومت په ډایرکشن باندې پی ډی ایم ای نن شپه تقریبا دا 30 ټرکونه دي پدې کې 500 ټینټس دي او 1000 میټریسز دي او هایجین کټ دي، پلاستیک شیټ دي، پلاسٹک میټ دي او د ګرلو چې څوره سامان دي، سرچ لایټ وغیرہ دا ټول سامان دراغلی دي د کورم متاثرینو لپاره. تقریبا 17-18 فیملی یادوي چې کومه فیملی راشي الته پراپر ټل کې د رجسٹریشن کیږي. نو بیا الته چې کوم سایډونه آئیډینټیفای کړی دي صوبایي ګورنمنت نو هغه کوم کالجز دی په یکه بده اکوموډیټ کیږي.
چرواکو په کورمه ضلع کې د عملیات پیلولو پریکړه تر هغې وروسته کړې ده چې د جنوري په شپاړسمه وسلوالو په بګن کې پړه چینار ته د مال لیدونکو ګاډو پر قافلې برید وکړ چې پر مهال یو شمیر سرتیرو او ډرایورانو ته مرګ ژوبله واوښته او یو شمیر ګاډي وسوځېدل. پولیسو او امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر شا تمبولو لپاره کاروایی وکړه او هلیکاپټرو پر بګن بازار او شاوخوا سیمو ډزې وکړې. په کورمه کې تازه پرمختګونه په داسې مهال شوي چې د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا حکومت په منځګړیتوب د سولې تړون کې دو پر سربیره لا هم لارې تړلې پرتې دي او ترنګلتیا پای ته نه ده رسېدلې. په وروستیو میاشتو کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په جلا جلان خطو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د مالي زیانونو تر څنګ له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کورمې لویې لارې بندې دي چې ولس یې په وار وار د خلاصولو غوښتنه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
هم په دې تړاو یو بل ریپورت لرو. هغه دا چې د اوم نېشنل ګوند مرکزي صدر سنټر احمد ولی خان ویلي د وسلوالو ضد به د پاکستان پوځ عملیات هله بریالي کېږي چې هغه اداره د زړه د اخلاصه وکړي، کنه نو د ده په خبره د تیرو هغو په څیر به د ګټې پر ځای مسلې وسې شوي. نوموړی زیاتوي د کورمې د حالاتو پر غولو کې حکومت سنجیده نه دی. هغه دا راز غوښتنه وکړه چې پاکستان باید د افغانستان په کورنیو مسلو کې لاسونه بند کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په چارسده کې له رسنیو سره په خبرو کې کړې دي. بل حکومت او فوج وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان مرکزي حکومت باید د افغانستان د طالب واکمن غواړي چې په هغه هېواد کې پاکستاني طالبان ته د پناه ورکولو پالیسي ختمه کړي، خو افغان طالبان وایي چې د افغانستان خاور د هیڅ یو هېواد پر ضد کارول کېدو ته پرېږدي نه. شبیر احمدجان رپورټ راکوي.
باچا خان پوهنتون چارسده باندې د وسلوالو د برید نه هکاله پوره کېدو په موقع دوی ویل چې کورمه کې ترهګرۍ ختمولو لپاره ریاستي ادارې سنجیده نه دي.
چې تاسو ټول عمر اعلانونه کړی دي او هغه اعلانونو نتیجه نه دی راوړي. چې کوپریشن دی هم ناکام دی، کو ډایلاګ دی هم ناکام دی. نو ما ورته وویل چې اراده بخې، نیت بخې، ښکاری نه نیت بخې چې او زه طالب ختموم، زه دهشتګرد ختموم. هغه تش د ټوپک نه نظریه چې سونه کوم ختمه کړه نظریه تنن د طالبانیزیشن کې اوسه شروع نزاد خراب کړم. چا خراب کړم؟ فوج، مولا، ایکستریمست بار نه پکې پیسې راغلي. نو ما ورته چې تا نن زما د تقدیر فیصله کې او پداسې طریقې کې لہذا زدا غنم چې سنجیدګي دی خوې. زره چین او د امریکای ترمنځ دنګلو ته تیار نیم، زره ایران او د امریکای ترمنځ دنګلو ته تیار نیم، زره هندستان سره افغانستان سره د ټولو سره مسلې حل کوم. زه خپل ملک خپل پالیسی چلوم، د امریکای پالیسی نه چلوم.
نو ما وړ وای کورم کې د حکومت هیڅ عملداري نشته دی او هلته د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه روانه. باید د هغه ځای ستونزې هوارې کړل شي او حکومت او ریاستي ادارې خپل سنجیدګي وخی.
د کورم مسله ډېر غلط هندل شو. یو ملک کې بدون شي چې ستا یو ځلې تاسو اپروچ نشته، د دننتلو د بارتلو یو لار ده تا بند کړه، د ریاست ریټ نشته، خلک د لوګي مري، د ویان نشته، خلکو کورونا بریخي دي، تموانو کې اوسې دي، د ډرامې کې وی روغ اوسه چې دلته دی وی روغ اوسه شاته پسونو مړ شي. د کورم په کار ده چې فورن د مسله حل شي. دا د هیومن رائټس وایلیشن روان دی هلته چې څوک هم کوي، کو دفاعي ادارې کو طالبې گئی، کو فورن دی، کو هر څوک دی، کو پکار دی چې دا مسله دی ختم.
امل ولی خان د صوبې په امنیتی حالاتو ویل چې واره بیا په پښتنه خوره لوی جنگ راچول شوی دی. باید ټول پښتانه د سیاسي اختلاف بالاتر دی لپاره یو موټی شي چې د مخه ونیسي.
دا اور دا نه ګوري چې دا نشنلې دی او دا پیپلې دی او دا مسلم لیگ دی. دا چې کله دماکو شي توبه خدای توبه، هغه حالات ته خدای بنګ د بیا نه کوي. نو موږ وکتل چې زمنګ میند خويند لاړې، زمنګ د پټکی مشران لاړل، زمنګ ګلالي بچی لاړل، زمنګ سکولونو کې دماکه وشوي، زمنګ اوجرو کې دماکه وشوي، زمنګ جمعهتونه د مذهب په نوم دماکو کې تباہ شو. لہذا زه انم چې زمنګ ریاست یو واره بیا غسخا کې موکو او دې زه ته رو رسولو.
دا گاونډي هواد افغانستان سره په پوله باندې دا کلکېچ پړه نوموړی ویل چې دوانو زایوتا پښتانه ځپل کیږي. باید دوانو هوادونه د بل خپلواکۍ قدر وکړي او پاکستان له هم د خپل ملک دننه حالات سمول پکار دي، نه چې په نورو تور نه ولګي. عوامي نېشنل ګوند د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان، باچا خان و دیر شمتلین او د هغه د زوی خان عبدالولی خان نور شمتلین په موقع د صوبې ټولو ضلعو کې سخت کال د سیاسي غونډو او جلسو سربیره اسلام آباد، پنډه او کراچۍ کې هم دستوري غونډه اعلان کړې دي چې تر 13 فروری به دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زما زمونږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
او سمزو شمالی وزیرستان ته په میرالی کې اوسیدونکي وایي چې یو خواته یې په سیمه کې نامنی ورځ سر بله زیاتېږي، بل خواته چې د امنیت لپاره فوج کاروانې کوي نو هم پکې عام خلک له تاوانونو سره مخ کېږي. دوی زیاتوي چې د امنیت ټینګولو او امن د غوښتنې لپاره راغونډېږي نو هم یې پولیس مخه نیسي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې ضلعي او انتظامي امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره کاروانې کوي، خو پکې هڅه کوي چې عامو خلکو ته تکلیف ونه رسېږي. په دې اړه له سیمې څخه د مشالې دوه خبریال عمر وزیر رپورټر کوي.
تمیر علی اوسیدونکي ګیلمن دي چې ورځ تر بله ناامنی زیاتیږي او وسلوالو زید د فوز کاروایونه عامولس د ځاني مالی تلفاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره چې پورم نالاریون هم کړي نو حکومت یې مخه نیسي. د میر علی ځوانان وایي چې تیره ورځ پېښور پریس کلب مخې ته هم د میر علی روانو نامنۍ پاړه پورم نالاریون یې کولو. دا امن غوښتونکي دي خو پولیسو احتجاج ته پرې نه خول. د میر علی اوسیدون کې سیاسي ټولنیز فعال او میر علی امن جرګې یو غړی شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو راهسې د بدامنۍ ښکار دي. روزانه احتجاجونه جرګې کړي، یوازې د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي، خو وزیرستان ځانګړي ډول میر علی کې حالات ورځ تر بله خرابېږي. خلق روزانه کډې غړي
تیرې سیمې یاشته چې دی مرلي حالات دي زوی تر غلي دي چې اوریزو نه پینځه کډې لاس کډې اکلینا په خپل مرزي سره روزي چې حالات برداشت کول نه دي. د خپل سره دي محفوظول دي پر دې دي لکه نه روزي او قتل عام په شي جاری ده. خو چې کله میش پر یوت کې عام چې پریس کلب د احتجاج خپل مختص زوی ده نو میجا احتجاج ته نه پرېږدي. کمیش پرین په پېښور شي احتجاج ریکارډ کوو د پریس کلب مخومخه کمیش نه مخ شي پولیس هم په دمر ډیر تعداد سره غلاو چې مشته دا ثابتوله چې خو یاره یا خو میژه دهشتګردي او یا په وزیرستان شکیم سر شي ریاست په دې باندې خوشی شي دې میژه احتجاج ته نه پرېښولي. میژه نه د روډ مطالبه کړي، نه مریض سپټال مطالبه کړي، میژه خو خالص امن غوړي ریاست نه غوړي په پرمن طریقه باندې غوړي نو چې میژه هغه تروزي ا دې مې نه پرېږدي.
شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرلي کې د 1300 ځایی خلکو په خاصه توګه د داوړ قبیلې ټولو خیلونو مشترکه جرګې روانې دي. دوی تور پورې کوي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د فوز لخوا چې وسلوالو زید عملیات کیږي، ډرون بریدونه کیږي نو عام ولس ته زیان اړوي. د میر علی اوسیدونکو دغه شکایتونو په اړه د غلطه فوزي لوړ پوړو چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي او تایید یې کړی چې شمالي وزیرستان ټولو سیمو ځانګړي ډول میرلي کې وسلوالو زید کاروایي توندې شوې، پراخ نه خو هدفي عملیات یې تیز کړي. البته د دوی په وینا دا مولز د ژغورنې پوره خیال ساتلی شي. ځایي خلک وایي چې وسلوالو زید د فوز کاروایو مخانه نیسي خو دا مولز د ځانمال ژغورنه د یقیني کړي. د روانې نام نه دلاسه خلک سیمو نه کډې کړي، حکومت فوز دے نور امنیت ٹینگ کڑی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو خبرونی دا سہار لسلورو تر شپگ بجو پا منزنے سپا شپگ سوا یویش کلو ہرٹس، دا سہار لنہو دا ماخام تر شپگ بجو پا لنڈو سپو 2011 12000 1500 اتیا 15000 1500 15 پیت او 10000 800 اتیا کیلو هرتز او د ماخام لشپه ګوتر او د ماسکوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر 12 بجو په منځنه سپا شپک سوا ی وش کیلو هرتز اوریدل شي.
د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ضلع مرکز دی له ټانک څخه له داتا منتقل کړي. دوی پرون مشالې ډوته وویل چې په دې اړه له پوځي چارواکو سره هم خبرې کړې دي او هغو ورته د دې غوښتنې د منلو ډاډ ورکړی دی. بخښنه غواړم، دا پرون نابل ورځ ورته وویل. د یو ځایي مشر ملک سید انور وویل چې د ضلع ټول دفترونه په ټانک کې دي چې له وجې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټانک ضلع نه د دوی سرکاري دفترونه خپلې سیمې ته منتقل کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ویایي سیمه یو مشر سلیم ماسید ویایی چې د ټانک ضلع نه سویلی وزیرستان لادا سیمه ته سرکاري دفترونه منتقل کول سارا و د ضلع امن حالات و ها شاشي د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته سرکاري دفترونه منتقل کول د پوره یې د صوبایي حکومت نه د فنډ غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کې وویل سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لادا سیمه کښې د ضلع هډ کوارټر تعمیر کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو او ری اوسم د خبرونې نیمای ته راغلی یو. شپږنیمې بجې سوې. د خبرونو لنډیز د خیبر پښتونخوا د کورمی په بګن سیمه کې پوځي عملیات نن هم دوام لري. د ضلع د پولیسو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه شورو په شرط بېګا مشال ریډیو ته وویل چې په عملیاتو کې فوج او سرحدي ځواکونو بګن بازار ژړنې سره غوړګي او شاوخوا سیمې نیولې دي. د کراچۍ پوهنتون یو شمېر زده کوونکو په ځانګړو جامو یا یونیفارم کې پوهنتون ته د تلو پرېکړه غندلې ده. د کراچۍ پوهنتون زده کوونکو سمیرې احمد او فریال خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون د امر منلو ته تیار نه دي. د جنوري په 14مه د کراچۍ پوهنتون انتظامی په یو اعلامیه کې زده کوونکو ته حکم کړی و چې هغه کپړې د نه چوي چې پکې د دوی بدنونه ښکاري. دغه راز په اعلامیه کې راغلی و چې زده کوونکي دې د لنډو لستو او تنګو جامو اچولو هم ډډه وکړي. و سوالو په شمالي وزیرستان کې د میرعلي هغه استاد وژلې دي چې څو ورځې مخکې تښتولې و. د میرعلي تانه پولیسو د جنوري پر شلمه مشال ریډیو ته پاستولي معلومات کې وویل چې د وژل شوي تن عطاورحمان نوم دی چې د تورخیلو اوسېدونکی او د یو سرکاري ښوونځي استاد و. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت نن اعلان کړی چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له امریکا سره د بندیانو په تبادله کې خوشي سوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد نن په ایکس پاڼه خپله کړې ویډیو کې ویلي چې خان محمد نږدې شل کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی و. د جنوري پر شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دندې د پیل پر لومړۍ ورځ په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي فرمانونو پر لاسلیک کولو سره هغه وویل چې د مکسیکو سرحد ته به پوجان لېږدي. نوموړي په امریکا کې له زیږیدو سره سم ماشومان ته د شهریت د ورکړې د بندولو فرمان هم وکړ. تاسو خبرونو لنډیز واوریدې او سم خبرونی د دومین مایی د پایل رپورټ ترازو لکه څنګه په خبرونو کې واوریدل. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د اوسل وشته ولسمشر په توګه سوګند پورته کړل او له دې وروسته یې ځینې صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. په دوی کې ځینې یې د کډوالو د مخنیوي لپاره دي. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال ویلي وو چې له خپل هیواد به غیر قانوني کډوال باسي او له ګاونډي هیواد مکسیکو به څوک امریکا ته ورتلو ته نه پرېږدي. د ولسمشر ټرمپ د سوګند پورته کولو او د هغه د کار د لومړۍ ورځې په اړه د بشیر ګواش رپورټ اورو.
78 بایدن ارا ایگزیکیوٹیو آرڈرز پریزیڈنشل ممبر دی چې په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه لګوي. ولسمشر ټرمپ د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره د امریکای او مکسیکو پر سرحد بیړنۍ حالت اعلان کړ او زیاته کړه چې هلته به د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پوځیان استوي. بل فرمان چې ولسمشر لاسلیک کړ هغه په امریکا کې له زیږیدو سره سم ماشومانو ته د تابعیت په ورکړې بندیز دی. نوموړي په دې فرمان کې ویلي چې امریکا کې په غیر قانوني ډول میشته او یا په موقتی ویزو ورغلو کسانو ماشومانو ته به تابعیت نه ورکول کیږي. خداغه دا امر بال قانوني چیلنجونو سره مخ شي ځکه چې په امریکا کې د زیږیدو سره سم د تابعیت ورکړه د آئین یا اساسي قانون برخه ده چې د ولسمشر په فرمان نشي بدلیدلی. ډونالډ ټرمپ د امریکای د وڅلوختم ولسمشر او جیمز وینس د هغه د مرستیال ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه د خپل دندو لوړه وکړه. وینس سېنیټر پاتې شوی او په افغانستان کې د امریکایي پوځي په توګه وخت تیر کړی دی. دوی دواړو د 2023 کال د نومبر په میاشت کې په شوو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال ویلي وو چې له امریکا څخه به لږ تر لږه 11 میلیونه غیر قانوني کډوال وباسي. رویټرز خبری اژانس د خپل سرچینو لخوا ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د مشتکیدو پروګرام هم د څلورو میاشتو لپاره زندیدلی چې ښایي د هغو 1400 څخه زیاتو افغان کډوالو د ویزو کارونه وځنډوي چې امریکا ته د تګ لپاره انتظار باسي. ټرمپ تر لوړې کولو وروسته وویل چې په هر څه کې به امریکا تر هر چا مخکې ساتي او زیاته یې کړه چې د امریکې طلایي زمانه همدا اوس پیل شوه.
د امریکا طلایي عصر له همدې شېبې پیلېږي. زموږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ په وخت امریکا د افغان طالبانو سره په قطر کې د دوحې تړون لاسلیک کړ چې په اساس یې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتل پیل شول. دا تړون وروسته د 2006 کال د فروری په 9مه د دواړو خواو ترمنځ نهایی او وشو. په افغانستان کې د امریکې د بیا رغونې د کارونو د څار دفتر سیګار د 2002 کال په مې میاشت کې په یو رپورټ کې وویل چې د دوحې تړون د افغان ځواکونو د سقوط سبب شو چې له امله طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت ونیو، خو امریکا او ځینو نورو غربي هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د میلیونونو ډالرو لیګل جاری وساتل. ټرمپ په دویم ځل د ولسمشر په توګه سوګند پورته کولو یوه ورځ مخکې ګواښ وکړ چې که طالبان په افغانستان کې پاتې د امریکایي پوځیانو تجهیزات ونه سپاري نو هغه مرستې به بندې کړي.
د بشیر ګواش رپورټ مو اوریدئ. د ولسمشر په توګه تر سوګند پورته کولو وروسته ډونالډ ټرمپ وویل چې د امریکې طلایي ورځې پیل سوي. نوموړي په خپله تیره دوره کې د پاکستان د هغه مهال له وزیر اعظم عمران خان سره په وایټ هاوس کې ملاقات کړی و او له افغان طالبانو سره د سولې د تړون خبرې پیل کړې. ولسمشر ټرمپ تر اوسه د پاکستان په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ یې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ته خبر ورکړ چې امریکا خپلې مالي مرستې بندولی سي که چیرې دوی خپلې ټولې وسلې ورحواله نه کړي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دا اوسنۍ دوره به پاکستان افغانستان لپاره څنګه وي، آیا هغه هیوادونه به یې د بهرنی چارو په پالیسي کې مهم ځای ولري او کنه، په دغه باندې راشد خټک رپورټ جوړ کړی دی.
د ریپبلیکن ګوند یو مشر ډونالډ ټرمپ په 6 جنوري د امریکا د متحده ایالاتونو د 24مه ولسمشر په توګه سوګند پورته کړو، خو دا د هغه لومړی ځل نه دی چې د سپینې ماڼۍ استوګن کیږي. تر دې وړاندې ډونالډ ټرمپ په کال 2019 کې هم د امریکا د صدارت څوکۍ ګټلې وه. د پاکستان په رسنیو کې په دې بحثونه کیږي چې د هغه په حکومت کې به د امریکا تګلاره د دې سیمې په اړه څه وي چې پاکستان، افغانستان، ایران، هند او چین پکې موقعیت لري. اګر چې د پاکستان په حق له ښاغلي ټرمپ د خپل انتخاب بی مهم په محل ډیر څه نه دی ویلي، خو د خپل سیالې کاملا هیرس سره د یو منظرې په وخت د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په طریقه کار نیوکه کړې وې. په پاکستان کې ډیر شنون کې د دې سیمې په اړه د خغلی ټرمپ د تګلارې په حق لا بیل بیل نظرونه څرګندوي، خو په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار محمد مهدی مشال رادیو ته وویل چې ډیر خلک د ټرمپ د حکومت په باره کې داسې نظرونه څرګندوي لکه هغه چې په لومړي ځل د امریکا صدر جوړ شو، حال دا چې هغه تر دې وړاندې هم صدر پاتې شوی دی او د دې سیمې په اړه پالیسي او د حکومت والای انداز هر څه ښکاره دی. په دې سیمه کې د ټرمپ لپاره تر ټولو مهم هیوادونه چین او افغانستان دي. د افغانستان په حق له هغه ښکاره ویلي دي چې د امریکا لخوا لګل شوی مرستې د طالبانو لاس ته لویږي، نو د دې مطلب دا چې د افغانستان په اړه به د هغه پالیسي خامخا بدلیږي، خو د پاکستان سره د امریکا اړیکې به د چین او پاکستان د اړیکو په بنیاد وي. که پاکستان د چین سره صرف تجارت کوي نو ټرمپ ته به کوم اعتراض نه وي، خو که امنیتي اړیکې ورسره ساتي نو ټرمپ به نیوکه پرې کوي.
امریکن سفیر جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں.
پاکستان کے دا امریکہ سفیر بیرتا تللے دے، اس پر خغا پزائی نوے سفیر رازی. خدا با قتل غوڑی چی دوی یو کیریئر ڈپلومات را لگی کنا سوک زنگڑے استازی را لگی. کہ زنگڑے استازی را ولی گنو دے مطلب داری چی امریکہ دا دیسیمی پا اڑا نوے پلان لری. کہ کیریئر ڈپلوماتی را ولی گنو مطلب داری چی دا امریکہ و دا پاکستان اڑکی با ہم دا شانوی سنگا چی اوس دی.
اسی طرح چلتے رہیں گے.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان په باره کې ټرمپ ځکه څه نه دی ویلي چې هغه د یو لوی ملک صدر دی او د ټولې نړۍ سیاست یې په نظر کې دی. په پاکستان کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې ټرمپ د یو خاص ګوند ملګری دی، خو داسې نه ده. هغه به ګوندونو ته نه ګوري بلکې د ملک په اړه به پرېکړې کوي او د چین له وجې په پاکستان فشار هم راوړی شي.
پاکستان تر اوسه پورې چین سره ډېر ښه تعلق ساتلی او امریکا سره به هم کله ښه کله بد. پریشر به په پاکستان ډېر زیاد شي، کو د امریکای او د چین تعلق خراب شي، سره کمپنو باندې پابندیانه لګی دي. خو ټرمپ وخت کې به دا نور پریشر زیات شي، هغه به پته لګی چې اوس څنګه پاکستان څنګه ریاکت کوي او بیا امریکا څومره حد پورې ځي. ځکه چې امریکا بهرال ارس شي پاکستان سره ودا کوي خو مکمل به پریښودي دل اوم نه غواړي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عارف نور مشال رډیو ته وویل چې د ټرمپ په حکومت کې به د دې سیمې لپاره د امریکا په پالیسۍ کې سناسه بدلون خامخا راځي، کیدای شي د هند سره د امریکا اړیکې هم دغه شان پاتې شي څنګه چې اوس دي. البته د ایران او چین لپاره د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون ډیر امکان دی، ځکه چې ټرمپ په خپل تیر حکومت کې هم د ایران سره په خوا شوی یو تړون لغوه کړی و.
چین کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ
کیدای شي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې خراب شي، ځکه چې ټرمپ ته انتخابي مهم په محل ویلو چې د چین نه امریکا ته وارداتو باندې به مالیه لګوي. اگر چې دا دومره اسانه خبره هم نه ده، او خپل امریکا ته هم اقتصادي ستونزې جوړېدای شي، خو امکان دی چې داسې وشي او د دوی اړیکې خراب شي. دغه سو شیان به په راتلونکو څو ورځو کې
جو همه آنے والے دنوں میں دیکھنی پڑیں گی.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر ملیحه لودی هم مشال رډیو ته و چې د ټرمپ د صدر جوړېدو به تر ټولو زیات اغېز د امریکا او چین په اړیکو وي. د اته اویا کلن ډونالډ ټرمپ د مرستیال په توګه جی ډی وینس سوګند پورته کړو. د سوګند پورته کولو په مراسمو کې د خلکو د یو لوی شمېر نه علاوه د امریکا او نورې نړۍ سیاسي مشرانو او لویو کاروباریانو هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تاسو رپورٹ واوریدل او لکه څنګه چې واوریدل چې د ډونلډ ټرمپ د پاکستان او افغانستان سره تعلقات څنګه وي، هم دې ته بیا کتنه کوو چې په د ډونلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې لوړه وکړه. د 2024 کال په نومبر کې خپلې ډیموکراټي سیالي کاملا هاریس ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هیله مند دي چې ټرمپ شایي په خپله واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي. تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په سپینه ماڼۍ کې خپله څلور کلنه دنده پیل کړې، یو شمېر افغانان هیله مند دي چې هغه به په افغانستان کې د نجونو تعلیم په بحالولو کې مثبت رول ولوبوي. ټرمپ تیر کال د انتخاباتي کمپین پر مهال پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه نه وکړې، خو له افغانستانه یې د سرتیرو ایستلو د بهیر پر سر پر پخواني ولسمشر جو بایډن نیوکې کولې، خو بایډن په بیا بیا د خپلې تګلارې دفاع کوله. ټرمپ د خپلې واکمنۍ پر مهال له طالبانو سره د سولې موافقه کړې وه. اوس د هغه ولسمشرۍ د کابل اوسېدونکي هیله من کړي دي چې افغان نجونه به د تعلیم ترڅنګ نورو مواقعو ته لاسرسی ولرلی شي. د کابل یوې اوسېدونکې امینې په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل: دا وایي زه هیله من یم چې ټرمپ به ښایي ژر یا وروسته له افغانستان سره مرسته وکړي او د نجونو ښوونځي به بیا پرانیستل شي. یو افغان سوداګر حمیدالله نظری فکر کوي چې که د ټرمپ په ولسمشرۍ کې د ښځو په وضعیت کې عمومي بدلون راشي نو دا به ډېر ښه وي. دا وایي زموږ یو شمېر خلک او ځینې سیاستوالان فکر کوي چې ټرمپ ښه انتخاب دی او ټاکنې په ډېرو رایو ګټلې وي. خلک هیله لري چې عمومي بدلون راشي او په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم بحال شي او هغوی له فرصتونو برخمنې شي، ځکه چې موږ ټول دې ته اړتیا لرو. ښځې د ټولنې نیمایي نه بلکې د بشپړې ټولنې ښکارندوی کوي، نو که د نجونو د تعلیم په وضعیت کې عمومي بدلون راشي نو دا به ډېر ښه وي. طالبان د 2021 زیږیز کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن شول او له هغه وخت راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې په پوهنتونونو او د تیر کال د ډسمبر په پیل کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د اقداماتو پراخ نړیوال غبرګونونه پارولي، خو هغوی وایي چې د شریعت له مخې نجونو او ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال په تیارولو بوخت دي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخي په غاړه
په یو بجا
سندري جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان کړی چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشي شوی دی. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد وایي چې خان محمد نږدې 40 کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی او محکمې په دایمي سزا محکوم کړی و. تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د امریکا سره د بندیانو د تبادلې خبر ورکړې. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیاد نن سه شنبه په یو ویډیو بیان کې چې د هغه په ایکسپان خبر شوی ویلي چې له متحده ایالاتو سره د بندیانو د تبادلې په اړه د اوږدو خبرو په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. نوموړي ویلي
په امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او هیواد ته راولېږدول شو. خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمرې بند سزا ورته اورول شوې وه او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تېروله، نږدې دوه لسیزې وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و.
د امریکا د سی این این تلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ خان محمد په 2006 کال کې د امریکایي ځواکونو له لوري په ننګرهار کې ونیول شو او په 2008 کال کې د نشه توکو د قاچاق او وسلوالو فعالیتونو په تور په امریکا کې په عمري بند محکوم شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې د خوشي شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو سی این این ویلي چې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مک کینټی د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی. د سینین پر راپور کې راغلی چې خوشی شوی امریکایي وګړي بنن د سه شنبه په ورځ په امریکا کې خپل کورنۍ سره یو ځای شي، خو طالبانو سره د دوه نورو امریکایي بندیانو محمود شاه حبیبي او ګیلزمن په اړه چې د روان لمریز کال په تلې میاشت کې هم د امریکا د اساسو جرګې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه څه نه دی ویل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له دوی سره نشته، خو د هغه د کورنۍ غړو او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې موړې له طالبانو سره بندي دي. د محمود شاه حبیبي ورور څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله خودلې و چې ورور به یې را خوشي شي، خو تازه یې په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. له دې وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایډن هم د دغو درېو امریکایي وګړو له کورنیو سره لیدلی وو او ډاډ یې ورکړی و چې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیانو دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د بایډن د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه خبرې روانې وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې د قطر له مؤثر رول مننه کوي. دغه وزارت ټینګار کړی چې د امریکا دغه ډول اقدامات ته په مثبت نظر ګوري او دوی هیله څرګندوي چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو پاتې کېدو کې رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل کېږي چې د افغانستان په اړه به نوې تګلارې ولري، خو دا چې د طالبانو په زندانونو کې به د پاتې امریکایي بندیانو په اړه به له طالبانو سره کومې هوکړې ته ورسیږي که نه لا د مخه په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د زراعت څېړونکو وایي د ژمي موسم ختمېدو سره د غنمو فصل د سرخي په نامه یو وایرس لګیدای شي چې ورسره د غنمو پیداوار کمی شي. څېړونکو زیاتوي چې دا وایرس د هوا، اوبو، ټریکټر او کولبو له لارې هم خورېدای شي، نو باید کروندګري پر فصلونو د مخنیوي دوام وکاروي. زموږ همکار شانواس رگزي پر دې موضوع له ځینو کروندګرو د زراعت څېړونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د وزارت ماهرین وای په غنمو سرخی نومې مرض شروع کېدو والی دی. باید کروندګر د دغه مرض پیژنګلو او د علاج نه ځان خبر کړي. د غنمو کرونده د یوې نه تر د یوې نیمې میاشتې وړاندې پوره شوې. د ځمکې نه شاوخوا 8 انچه غنم اوچت شوي چې پاڼې لا هم شنې دي. کروندګر باید دغه مرض څنګه پیژني؟ د محمد د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارس خان مشال رډیو ته وویل
د غنم پاڼه تروالو په سپین ململ کپڑا باندې د سرا کاغا پی نو کچرته دا کپڑا زیړه کړه نو پوه شي چې دا رست بیماری اٹیک کړي دي. د هوا سره، اوبو سره، ټریکټر سره وغیرہ سره دا لګي هم
سکل په مومند کې بارانونه هم ډیر کم شوي. د زراعت د محکمې په خبره د غلطه په بارانیز مکو تر 30% پورې غنم زرغون شوي دي. د پندیالې نذیر خیر مومن هم ځینی غنم په للم او بیا یې شوخه دوه جربه غنم د کویانو په اوبو کرلی. نذیر خیر محمد وای هر کال چې سپرلی شروع کیږي غنم سرخینو می مرز کوي.
تقریبا 80% مکه چې کم دی غا د باغنی دی پاتې دی خلکو نه دی کړی شاړی پاتې شولې. دین علاوه کم چې وبو لاندې خلکو وبو وخلی دی په بورونه وخلی غینه وبو استلی دی نو هغه غنم خلکو کړی او لا اله د زمکه نه راوتی دی واړه واړه دی. په اډوانس کې خلک حساب یو یا سره ورکړي دی پی ورکړي نو سم نه ورکړي لا موسم دا سرخی دی لګی کولو او له دوایانو نه دی.
ارشد خان د میچنه اوسیدونکو دی او د اویز مکی کروندګر دی. اوی معنی د نهري نظام دلاندې کروندې دی وای د سرخی مرض لپاره د عامو دکاندارانو نه خو دوایا نه راوړي، خو هغه کله کله غنمو ته هیڅ فایده ورنه کوي.
وخت نه دی دی نه لس پنځه لس ورځې بعد شل ورځې بعد به پته لګي خانه خواه تا مرض پی رازی که نرازی یا غنم خواه تا بردی خیدی او کراغ پی کش با دمار غنو انشالله تو حل کدا دقی دوای نیره روی بازار ندوای روی بس پی پی کهی
نو کلی چی پا غنم دقا مرض وو لگی کروندگر باید سوکی وارس خان ویل
چی پا دی بانی خق قسم پنگس والی دوایی اسپری شی دویم اسپری هم پی وکړی شي نو هغه به بهتر شي، مطلب هفته کې یا په لسم ورځ دوباره اسپری وشي او ارد گرد چې څونه زمیدار دي چې ټول دا پروګرام وکړي په شریکه سره، مطلب نو سنه سره روکتام بره شي.
د وارث خان په خبره دغه شان دوایانې او کیمیایي سرې د محمودو د زراعتو د محکمې د هر تحصیل په ډیپوګانو کې ملاویږي. هغه دوایانې به کروندګرو ته په ارزانه بیه هم ملاویږي او د استعمال طریقه به هم ورته ښودل کیږي. وارث خان دا هم وویل د سرخی مرض وهلي غنمو پیداوار کمیږي، ولی که په وخت علاج وشي پیداوار یې نه کمیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د ماشومانو او ښځو له صحت سره پرتړلو موضوعاتو کارکونکي یو غیر دولتي تنظیم نیوټریشن انټرنیشنل د پاکستان په اړه په خپل تازه رپورت کې ویلي، په هغه هیواد کې تر وخت مخکې او د کم وزن ماشومانو زیږن پر یوه اقتصادي مسله بدل شوی دی. د رپورت تر مخکې له دې وجې پاکستان هر کال اربونو روپۍ نقصان کوي. د تنظیم خپل دغه رپورت د جنوري پر شپاړسم خپور کړی دی. دا چې په پاکستان کې د ماشومان تر وخت مخکې زیږون ولې پر یوې غټې مسلې اوښتې او لاملونه یې څه دي، دا به د خالد نیاز په رپورت کې واورو.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورټ تر مخه پاکستان کې پنځه کالونه کم عمره سلو دېرش فیصده ماشومان د قد د کمی ښکار دي. د دویش فیصده ماشومانو وزن د پیدایش په وخت کم وي او درې پنځوس فیصده ماشومان د وینې د کمی ښکار دي. د چارسدی تنگی هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علی خان وایي کم ماشومان چې د اووه دېرش میاشتو نه وړاندې پیدا شي نو دې ته د وخت نه مخکې پیدایش ویلی شي. دی وایي د پیدایش په وخت د یو ماشوم د پاره نارمل وزن دوه نیم کیلو دی. د ډاکټر کاشف علی په خبره د وخت نه وړاندې او کم وزن والا ماشومانو کې د مرګ خطر سیوا وی.
کوم ماشوم پاتې هم شي او د مرګ نه بچ شي په ژوند کې بیا د کې خامخاص نه سو بدني کمزوري نه جای ته من فزیکل ډیسابیلټیز وایو او د هغې په جبانه د خپل امزولو په شانتي هغه شانتي کار نشي کولای، هغه شان سبق نشي ویلای، هغه شان د ژوند په مختلفو حصو کې برخو کې حصه نشي برخه نشي اغسته. د دې سره سره کوڅه ته دا ماشوم غټم شي نو بیا په تده په رشد ځواني کې او په تیر عمر کې د میټابولیک سندروم یعنی د شوګر د بلډ پریشر د موټاپې او د ډیرو بیماریانو اثرات د بدن کې راځي او د قد هم د نورو خپلم ټولونه کمی.
د نوخار اسما چې د پنځه بچو مور ده وای کلیوالو سیمو کې اکثره خزي زیات بچي پیدا کوي، ولی کله چې یو خزه امیدوار شي نو نه خو د دوی د خوراک خیال ساتلی شي او نه د علاج. دا وای دی لوجی خزي او د دوی ماشومان د صحت ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي.
زمونږ د علاقو کې چې کله خزه دغه شي بیمار شي د ماشوم نو هغه ته ډیر زیات تکلیفات دي. هغه ته نه د ډاکټرانو مطلب د چیک اپ سهولت وي نه د خوراکو او ډیر زیات تکلیف وته. دې کې بیا مطلب چې دا بچی د کال په کال لوړنو هغه د هغه اختیار نه، ډیر زیات تکلیفات دي او غربت هم ډیر دی نو هغه سهولت هم نه ماشومانو ته.
ډاکټر لیلا شینواری یو گائناکالوجیست تا او د پیښور ایم ایم سی جرنل هسپتال کې خپل چارې تر سره کوي. ډاکټر لیلا شینواری د اسما د خبرې پخلی کوي او وایي پاکستان کې کم وزن او وخت نوړاندې پیدا کیدونکو ماشومانو مهم وجہ امیدوارو خزو ته مناسب خوراک نه ملاویدل دي. د ډاکټر لیلا شینواری په خبره د کم عمرې ودونه هم د دې یو وجہ ده. په وخت او نارمل وزن سره سرنګ ماشومان زیږیدلی شي په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي
د دې مخنیوي د پاره دغه دی چې دغه خزه چې کم پرگنینسی دوران کې حمل په دوران کې د خپل خوراک ډیر خیال ساتي، خپل کیر ډیر زیات کوي، ډیر درانه کارونه نه کوي او خپل چکم سپلیمنٹس دی گولیاں دی خپل پر ٹائم ٹائم اخلی او ہر میاشت خپل گائنی ڈاکٹر تا چیک اپ لا ضرور راضی دین علاوہ چکم خزی پر پریگننسی کے اگے تسم مسئلے دی لگا شوگر بلڈ پریشر یا دزڑا مسئلہ دا ہی باقاعدہ علاج کی دا ہی ٹیسٹونا یا ہر سچی وی اگا ڈاکٹر پر مشوری وانی دا ہی وقت پر وقت وانی معائنہ ضروری دی
دا نیوٹریشن انٹرنیشنل راپور کی ویلی شوی دی دا وقت نامخ کی پیدائش کم وزن او د وینې کمی له وجې د ماشومانو ذهني صلاحیتونو کې کمی د سکول پریښېدو شرکې زیاتوالی او پیداواری صلاحیتونو کې کمی را روان دي چې دا اقتصادي چیلنجونو ته لا وده ورکوي طبي پوهان وایي د دې چیلنجونو مخنیوي لپاره امیدوار ښځو ته د مناسب خوراک او علاج سهولت ورکول او عام ولس کې په دې اړه پوهاوی د وخت ضرورت دی خالد نیاز مشال ریډیو پېښور
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
اور سم د روسي خبرګړی د دې خبرګړی روسي رپورت ترازو د خو ځای اوسیدونکو له پانګوالو شتمنو کسانو غشتي چې په هغه ولایت کې د خلکو د کارموندنی او د اړینو توکو د تولیداتو په خط خاطر په صنعتي فابریکو پانګونه وکړي دوی له اړوند ادارو هم غواړي چې پانګوال وهڅوي او ورته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابر کړي بل ورته په خوځې طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې پانګوالو ته د کار او خدمت لازم شرایط برابر کړي نور تفصیل د نجیب الله خیل په رپورت کې
دا د خوست خواهد د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یوه فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا دېرشو کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي د یاد فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا پکتیکا غزنی کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري د یاد فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول چې دی د تخت خاو لپاره یعنی د کټونو لپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړو
د خوست صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزار جنازوی وایي په دې ځای کې ډېری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او که پانګوال ته زمینه برابر شي په ډېرو نور برخو کې به هم تولیدات پیل کړي
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي بعضي کم تعداد کارخانه دي چې پلاسکو پلاستیک پنج همدغه تولیدوي اکثریت بیا خوراکي مواد لکه پاپسو دال بسکټ مشروبات سجق ژولې چشکی همداسې نور شیان
زایی سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي
خوست لپاره و خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلي خارج هیواد نه به موږ راوړل سیدل د کارخونې پیل کړی دی موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی
دغه سې دی بلختو یا دی بل شي ارزه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام سید شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزونی ارسي دغه سره دا ډېره ښه خبره ده خدای دې وکړي داسې څو کارخانې نور هم فعال شي
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي
تقریبا یو نیم کال کېږي دلته کار کوي موږ او د کورنۍ اړتیاوې هم اندازې پوره پوره کېږي نور ځوانان نه هم همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي خپل وطن کې وطن لپاره کار وکړي
الحمدلله هر څه پوره کېږي زه ډېر خوښ یم دلته بس سبې رځمه بېګاه خپل کور ته ځمه خپل بچیان ته ځمه الحمدلله ډېر خوشاله یم
بلوری ته ځوی مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد وویل
خصوص ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنا همکار ده، نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو په خوست کې دوی پانګونه وکړي، د خارجي هیوادونو نه خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دي وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 230 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پر مټ پکې تر ډېره د خوراک او څښاک توکي، همدارنګه پلاستیکي او پلاستیکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدېږي.